د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نائب پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لرې کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دې ته اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالبان زموږ په وختونو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوکراینی ځواکونه وایي چې د سخت جګړې په ترڅ کې پوکروفسک ښار تر خپل ولکې لاندې ساتلې. روسي چارواکو مخکې دا کړې و چې دغه ستراتیژیک ښار یې نیولی دی. تفصیل له سلطان محمد سروره اورو.
په داسې حال کې چې روسي او اوکراینی ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې پر یو بل د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکړ، اوکراینی پوځیان وایي د دوی ځواکونه د هیواد په ختیځ کې د پوکروفسک ښار د جبهې په لومړۍ کرښه کې دي. په داسې حال کې چې جګړه په شدت جریان لري، د کرملین وایانت دیمیتری پیسکوف وویل چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو یوه لیدنه اوسمهال ضروري نه وه. د پیسکوف له دغو خبرو چې یک شنبه خپرې شوې داسې بریښي چې د سولې د زیارونو سره سره مسکو هوډ لري چې په اوکراین باندې خپل بشپړ برید ته چې د 2022 کال په فبروري کې پیل کړی دوام ورکړي. پیسکوف پرته له دې چې نور توضیحات ورکړي وویل هغه څه چې اوسمهال ورته اړتیا ده د ستونزې د ځانګړو تفصیلاتو د حل لپاره خورا دقیق کار دی. دا څرګندونې په داسې مهال کېږي چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو عمومي درستیز د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې روسیې تیره شپه د اسکندر ام بالستیک توغندي او نه اویا بی پیلوټه الوتکې توغولې دي. په عین حال کې اولی کیپر د سیمیزې پوځي ادارې مشر وویل چې په اودیسا ښار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو برید کې دوه کسه وژل شوي او یو کس ټپي شوی دی او په وینا یې ملکي تاسیسات زیانمن شوي دي. بلخوا د آزاد اروپا آزادي راډیو اوکراینی څنګې په زاپوروژیا ښار کې د استوګنې په یوې ودانۍ د برید رپورټ ورکړ، خو په دغه برید کې څوک ټپي شوي نه دي، اما د ښار په نورو سیمو د بریدونو په نتیجه کې درې کسه ټپیان شوي دي. په عین حال کې اوکراین د روسیې کراسنودار سیمه کې د تور سمندرګي تر غاړې توپس بندر کې د تیلو د انتقال په یوې کښتۍ او تاسیساتو باندې ځوابي برید وکړ. روسی سیمه ایزو چارواکو ویل چې د بی پیلوټو الوتکو ټوټې په کښتۍ راپریوتې، کښتۍ زیانمنه شوه او پکې اور ولګېد او عملیې ترې تخلیه شول. په دغې سیمې باندې تیر کال هم اوکراینی بی پیلوټو الوتکو څو بریدونه کړي وو. د جګړې د مخکینیو کرښو څخه خبرو سویو خبرونو کې اوکراینی پوځیانو د یکشنبې په ورځ په ګڼو سیمو کې د جګړې د دوام رپورټ ورکړ، خو د جګړې لوی تمرکز په پوکروفس ښار دی، چیرته چې د رپورټونو په اساس اوکراینی ځواکونه شاوخوا 170,000 روسي ځواکونو سره مخامخ دي. څارونکي خبرداری ورکوي که چیرې د پوکروفس ښار چې له جګړې مخکې 170,000 اوسیدونکي درلودل د روسي ځواکونو لاسته ورشي، نو کېدای شي د دوی په مخ لویدیځې خواته د دنیپرو پتروفسک لور ته لار پرانستل شي او د اوکراین جنوبي سیمې له خطر سره مخامخ شي. د اوکراینی ځواکونو عمومي قماندان جنرال الکساندر سیرسکی د شنبې په ورځ په فیسبوک ولیکل چې پوکروفسک د موږ تر واک لاندې دی. هغه زیاته کړه چې د روسي ځواکونو د لمنځه وړلو او له دغه ښار څخه د شړلو لپاره پراخ عملیات روان دي. له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي په خپلو څرګندونو کې د پوکروفسک جګړه د اوکراین لپاره اولویت بللی وو. د ښار اکثریت سیمې ویجاړه شوې دي. اوکراینی چارواکو د لویدیځو رسنیو هغه رپورټونه تایید کړل چې پکې ویل شوي وو چې اوکراینی ځانګړي ځواکونه په دغه ستراتیژیک ښار کې ځای په ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونه ادعا کړې ده چې پوکروفسکي اوکراینی مدافع ځواکونه محاصره کړي دي. د روسیې دفاع وزارت هم ادعا کړې چې روسي ځواکونو د اوکراینی ځانګړو ځواکونو د یوې ډلې ټول 11 عسکر چې د هلیکوپټر په وسیله ښار کې کوز کړای شوي وو وژلي دي. د ښار دننه وضعیت څرګند نه دی او په خپلواکه توګه یې تایید نشي کېدای. اټکلونه ښیي چې له 200 تر 400 پورې روسي سرتیري د دونسک سیمې د دغه ښار په ختیځو برخو کې ځای پر ځای شوي دي چې د اوکراینی کشف عملیاتو څخه د ځان ساتلو لپاره له ښاري تاسیساتو، زیرزمینیو او ملکي استعمار څخه کار اخلي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته راپورونه لرو. په پاکستان کې به د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه یو راپور واوري. اوس ورزو دې ته چې له افغانستان او ایران راستانه شوی یو شمېر کډوال وایي چې ناوړه اقتصادي شرایط ګالي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
له پاکستان او ایران راستانه شوی یو شمېر افغانان وایي د خوړو د خوندیتوب او ماشومانو د پالنې په برخو کې له جدي ننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خپلو ماشومانو لپاره کافي خواړه نشي برابرولی او روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شویو کډوالو په کم کې میاشت یو افغان چې په روسي کې له پاکستان ستون شوی د یک شنبه په ورځ د نومبر په 2 ازادي راډیو ته وویل
چې موږ سره ماشومان هم لولګي ځات مړ کیږي خلک وایي لګي نه پاکستان کې نوم لګي را سره خلک حالات وینه والله په بل زلادي ورته راسي هم دا ویل او بیا دا هغه دومره ګران سول
له ایران ستون شوی باز محمد چې اوس مهال په جوجان کې اوسېږي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ټول مله هیڅ چیز خدا
نه زما اولادونه لوګي مړ کیږي همدا می مهدی زوی چې وی او ډوډۍ غواړي خو موږ هیڅ نه لرو په جماعت کې څو ډوډۍ راجمع کیږي او موږ ته راکوي
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنۍ بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې درې افغان کډوال ماشومان چې له خپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بند پاتې وو د لوګي او سړې هوا له امله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړ شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د غدري ماشومان چې عمرونه د 2 او 3 میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر 1 د دی ولای د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړ شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلونو په اړه جوړ شوی دی هلته د شنبه په ورځ باندې د ماشومان د لوږې، یخنۍ او ډېر انتظار څخه وپاتې شوي دي.
پاکستان د 3 اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سختو نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې. خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانستې. د راپورونو له مخې په 13 ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د اوختو په انتظار له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 13 په یوې اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې اوریدونکو. د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو. هغه دا چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په وسلوالو بریدونو کې د 9% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری دغه بریدونه په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوي دي. دا چې د دغه ادارې په راپور کې څه راغلي د مشال رادیو خبریال په دې راپور کې ورته کتنه کړې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وای چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو بریدونو کې 13% زیاتوالی راغلی، خو په دغو بریدونو کې د مرګ جوبلې کچا 19% راټیټه شوې ده. پی آی سی ایس ایس د نومبر په لومړۍ نیټه خپور کړی خپل میاشتنی راپور کې وایي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوی بریدونه شوي چې پکې 450 کسان مړه او 130 زیات جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 د امنیتي ځواکونو سرتیري، 10 عام اولس او 1 د امن کمیټې غړي مړ او 125 جوبل شوي دي. اداره وایي چې مړ شوي کسانو کې زیات تر شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوي وسلوال بریدونو کې یوازې 2 اتیا بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 1,455 کسان مړه شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتي جواکون لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 1,550 کسان تښتولي دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 2 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام ولس او امنیتي ژواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموالی راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته وویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکمه شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم په سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي، که هغه بیا په بلوس کې دي او که بیا هغه په پښتانه کې دي او که بیا په نورو کې دي، که دې ته واک اختیار ورکړل شي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی، نو زه فکر کوم چې دلته به یوه پټاخي به هم څوک ونه وچاودي. مثال درکم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکی، نو په 24 ساعتونو کې دننه د دې سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لس راپاسېده او دوی د ناتار له لارې څخه نه یوازې د خپل سړی بیرته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشی کړ، بلکې و دوی ته ښه غټه مرګ ژوبلې واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي، د دې سیمې د ولسونه د چکم سیاسيان دي، اصل وارثان چکم دي، دا چې کله په پارلمان کې راسي د لیجیسلیشن له لارې څخه دا خلک داسې پالیسي جوړولای سي، نو هم د اصل وارثان د اصل جینن ژغونه چکم دي، دا کچیر د سیاست لارې څخه دا ناتار چکم دی په دولتي کچه باندې پلی کړي، نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کیږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسي کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسي خوشحالي چې په هغه کې د ده لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 2 د امنیتي ژواکونو سرتیري وجلی شوي، او روان کال په لومبۍ شپږو میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکوونکي وجلی شوي. په پیښور کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمهوار دی، خو د دواړو حکومتونو پالیسۍ ترهګرۍ په ځای سیاسي دي، کومې له وجې چې په خیبر پختونخوا کې ترهګري د 13 کالو په نسبت سخت کال نور هم سیوا شوې ده.
دا کال 2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي، او لا 2 میاشتې په دې کال کې پاتې دي، خو تر دې دمه پورې په دې 10 میاشتو کې چې څومره عملیات شوي دي، بیا د ترهګرۍ چپې پای کې مرګ جوبلا، دا هغې شمېره د 13 کالو ناسیوا را روانه ده چې کوم په خیبر پختونخوا کې مخکې چې کومې چپې تېرې شوې وي. خو زه دا ګڼم چې صرف خیبر پختونخوا حکومت نه، خلکو ګوتې پورته کوي صرف خیبر پختونخوا حکومت ته، پای کې څه شک نشته چې د دې سنجیدګي نشته، خو که بل طرف ته وګورو نو وفاقي حکومت هم چې کوم دی هغه د دې نه بریو زما نه دی، هغه په دې صورتحال کې برابر دې موارزه ګڼم.
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبۍ لسو میاشتو کې 2,853 نه زیات کسان مړه شوي، چې پکې 1,103 وسلوال، 600 د امنیتي ژواکونو سرتیري، 1,500 عام ولس او 21 د امن کمیټې غړي شامل دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي میلما. د ازادي میلما د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم.
دې خبرونه ته مو یو افغان خبریال او یوټیوب چلوونکی رابلل دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپله یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اورېدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اورېدونکو سره ستړي مشي ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغې خپلې خپرونې له لارې څخه ټولو هغو اورېدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ ستاسې خپرونه اوري. راځم د ستاسې پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکلمه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې وملې. وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ورته واخلم، نو د هماغه دپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر خوشحاله سم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخې ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګي څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه هم د کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د ترکیږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته تللی دی کورم، ځکه ده ځینې وخت تللی یست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند مې کړی دی، همدلته یې دنده وه، مونږ یې هم همته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړې، لوړې زده کړې مو هم کړې دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سم کې لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړ او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم چې دغه وخت کې چې مونږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسیالي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع کړ، نه ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د هماغه ښوونکو او زحمتونه چې نن مونږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. اوس هم بیا د کور د ازموینې له طریق نه لاړم، د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبورم چې شپې لیسه ووایم. په افغانستان کې داسې قانون ده کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي د لپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې همه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ور نه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې ژورنالیزم پوهنځی پیل کړل او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کې مو منډیسي لوستې ده؟ دوه کلنه دوره و، دو نیم کلنه دوره و.
دوه کلنه دوره و خو عموما د شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کیږي، نو دغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښي رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو ستاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه فنس ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري، او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د مو کسان له درس خوم چې بریالی وم، ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم په ځای ولم او کار به کوم په دغه برخه کښې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپل خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلاً په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خو ولې د پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله، او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولې، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله، د مهندسي پوهنتون بړی سمستر کښې هم زما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله. هماغه دې له امله شول چې زه د ورځ دفاع څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړومه. نو مخکې لهم چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې. وسلم اغنه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړه.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کښې راپور متحیه کوو، خبرون آمادګي مو نیوله، یا په کوم برخه کښې؟
په لومړیو کښې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله، او د دوبلې برخه کښې مې کار شروع کړ. وروسته له غنه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانل چې راډیوي خپرونو ته لاره پیدا کړم، او هماغه یې دې له امله شول چې بیا نو دغه ځینې وخت په ژوند کښې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټکټه کوي. نو شاید تصادف ما سره هم همداسې وشول چې ډېر کمه موده کښې وتوانل چې تلویزیون خپرونو ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سړنۍ پروګرام یا سړنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساوه او پخپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله، نوري صاحب، ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله، په ځانګړې توګه لمر تلویزیون، او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کښې مخته یوړلې چې هم د ویاند یا پرېزنټر په توګه وم، هم وروسته له غنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کښې دا خپرونه چلېږي، د هغې د پروډوسر په حیث وم. ولې وروسته له غنه مې البته د همغه وخت کښې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ چې باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو، حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کښې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسېږي. په افغانستان کښې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کار کوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کښې وښیو. نو هماغه دې له امله شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ تلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کښې مخاطبین ډېر وي، یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم، او هماغه دې له امله شول چې د افغانستان په رسنیو کښې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنۍ کښې فعاله دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کښې فعاله اوسي. نو ما هم د دې له امله شول چې ومې غوښتل، ما ویل راځه نو اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یې یوسم. ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبیکلوب سره نورو خطه وکړله دي چې د څه مودې لپاره شادي همیش لپاره استفامه وکړله او مې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخې ته یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتني. آیا دا مو سنجولې و چې چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وب کولای شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړی؟
بالکل، نو څه بیا څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او خی ما هم له صفر څخه شروع کړی و. سې د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخت وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو ځینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کته کېږي. د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشته امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه درسره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه درسره ده. او دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کښې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري، یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کښې کار وکړم. په افغانستان کښې د پښتو ژبې په برخه کښې په سوشل میډیا کښې یا مثلا په ټوله کښې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی دپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی و، مې غوښتل چې یو ادرس اوسې د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کښې کله چې په رسنۍ کښې یو څوک خبرې کوي، د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زمیر کړي، هغه خفت د هېواده بهر میشتي هغوی نورورو ماشومان دي، د دې لپاره چې مجبوره دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو ورو هېروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته. هغه مې غوښتل په تلویزیون چې کوم خپرونه وړاندې کوو، مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینې بندیزونه هم وویل، مثلا هره رسنۍ کښې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دې لامل شي چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما نه شم کولی چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم، ولې دا به د رسنۍ پالیسي نه وه. نو ځکه ما یو څه مې اوسې چې خپل اوسې او حداقل زما وکړم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالې ورسوم.
تاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لرئ؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه د لاپکشو کښې دی چې دوه ماشومان لرم. مشر اولاد مې لورکۍ ده، هوراجانه، الحمدلله د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکرګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی، موساجان، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیکسالیو نیک عمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 12 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه. انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ور وپېژني؟
د نجونو په هکله ډېرې خبرې کوم، هغه کښې په رسنۍ کښې وي، هغه کښې زما په خپرونو کښې اوسي، حتی زما په کورنۍ کښې زما د خپلو خپلوان دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغو لپاره دی د لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګري وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع، زما نه شروع، تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې مونږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو د هغه لپاره زه دغه څه خپرونو کښې عموما دا پیام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته یې وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نه شو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نه شو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو. کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو. یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاون په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو. یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه ډاډه چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي. ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډۍ او خپل چا چاپیل د خپلوانو او عزیزانو له لورې څخه څه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینه او نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا چاغې جګړې یې خوښې نه شي، هغوی هم همنه شي، ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کړم، میلمزم پای ډېر
د مناسبتی ورځ نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
مثلا یو خپرونه لرم په خیال اچینۍ سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډله هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام هم ورکړم چې خیر تاسو کلونه کلونه خپله وطن ته بېرته رانسئ، خو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوښ شوی دی. نو زه د همه لپاره وایم چې دوی د هغه زده کړي، یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاسو کار شي پخلی زده کړي.
تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
یو بله خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه مېلمانه راغواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوه یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمانې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه را دعوتوم په لایف توګه، مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم، او یا هم د استاد له لارې څخه. او دې ته سان یو بله خپرونه ده چې نوی نوی میکاپ کې شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي. هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته خپره کړم، تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځان کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پې شروع کړی، ولی غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زموږ هېوادوال یا زموږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو، د ځوانانو، نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده. لا باید وحد سیگم، لا باید خپرونه جوړه کم، لا باید موضوعات را پیدا کم.
ډیره زیاته مننه حسینه همدرد. د هوا مرغانو وامرای ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن راوړی کاکړی غاړې کاوا ما مارو په خلا کاوا ما مارور په خلا کاوا ما سفر روپ جانان پر پټه ستاد سی
بٹ بھی دا کمرنگ نہ بھی
خرد کرد.